دا سهار وو بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه وسانند. د جمعې مبارک ورځ د 1492 هجری لمریز کال د کب د میاشتې درویشتمه نیټه ده. د 2014 کال د مارچ 14 ده. د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اچملند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.6 خپرېږي. که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د FM په 90.5 اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي 2 سرتیري خوشي شوي دي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاسینیوک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې پر هیواد یو داسې پوځي یرغل شوی چې هیڅ دلیل او بنسټ نه لري. په همدې حال کې د اوکراین له دونیتسک ښار څخه له پولیس سره په نښتو کې د یو تن د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي 2 سرتیري خوشي شوي. د دفاع وزارت وایي ظاهر زمي ازادي رډیو ته ویل د ملي اردو د تختول شوو شپږو سرتیرو له ډلې 2 تنه د قومي مشرانو په مرسته خوشي شوي دي. دی وایي د دوی 2 تنه د قومي مشرانو او مخورو په منځګړتوب خوشي شوي وسناړې ولسوالۍ ته راوستل شوي. موږ د 2 کسانو خوشي کېدل تاییدوو، خو د 4 کسانو په اړه معلومات نه لرو. عظیمي زیاته کړه چې د عسکر به نن جمعه کابل ته ولیږدول شي. د نوموړي په وینا کابل ته د خوشي شوو سرتیرو رسیدل به د غازی آباد د پیښې د څرنګوالي له روښانولو سره مرسته وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې د 6 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي چې دا پوځي عملیات په تیرو 2 ورځو کې په کونړ، ننګرهار، غزنی، پکتیکا، لوګر، میدان، وردګ، زابل، اروزګان، هلمند، فاریاب، سرپل او سمنګان کې ترسره شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د عملیاتو په ترڅ کې سپکې او درنې وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 6 ورځو سیالیو د نړیوال کپ په پایل کې د 1 شنبه په ورځ له بنګلادیش سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دا مسابقه به د بنګلادیش په پلازمېنې د ډاکې په سټوډیو کې ترسره شي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاسینیوک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې پر هیواد داسې یو پوځي یرغل شوی چې هیڅ دلیل او بنسټ نه لري. خو یاسینیوک زیاتوي چې لا هم د دې بحران د حل چانس شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې یاسینیوک له روسیې څخه غوښتنه وکړه چې خپل ځواکونه له کریمیا څخه وباسي او د بحران د حل لپاره خبرو ته کښېني. نوموړي د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته ویل چې له سوله ییزې لارې له روسیې سره د دې بحران د حل امکان اوس هم شته دی. بلخوا په د اوکراین له دونیتسک ښار څخه له پولیسو سره په نښتو کې د یو تن د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی. رپورټونه وایي چې په دونیتسک ښار کې د کریمیا د اشغال پر ضد په پرونیو اعتراضونو کې د روسیې د مخالفینو او پلویانو ترمنځ نښتې وشوي. ویل کېږي چې په دې نښتو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي چې روغتون ته لېږدول شوي. د روغتیا وزارت چارواکو په دې نښتو کې د یو تن مړینه او د 2 نورو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. دا یو بل خبر لمخې د روسیې د ایئر فلوت هوایی شرکت د اوکراین د قلمرو پر سر د خپلو پروازونو لوری بدل کړی. د ایئر فلوت هوایی شرکت ویان اندری سوګرین پرون ویل چې د دې اقدام هدف د اوکراین په کریمیا سیمه کې له بحران وروسته د پروازونو مسؤلیت دی. د روسیې ایئر فلوت هوایی شرکت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د 1 شنبه په ورځ په کریمیا کې له روسیې سره د اوکراین د دې جمهوریت د یوځای کېدو په اړه نظر پوښتنه وشي. کریمیا اوس مهال د روسیې د پوځ تر ولکې لاندې ده. اخوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي ویلي چې که د سوریې حکومت د ولسمشري انتخابات ترسره کړي نو ښایي د رژیم مخالفین د سولې د خبرو په نوي پړاو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. لختر ابراهیمي امنیت شورا ته له وینا وروسته خبریالانو ته ویل که انتخابات د بشر الاسد واکمنۍ د یو بلې دورې لپاره تمدید کړي نو مخالفین به د خبرو په بل دور کې ګډون ته زړه ښه نه کړي. ډیپلوماټان وایي چې ښاغلی ابراهیمي د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا په غونډه کې ګډون وکړ. د دې خبرو نتایج تر اوسه رسنیو ته نه دي ورکړل شوي، خو ویل کېږي چې ځینو ډیپلوماټانو په سوریه کې د اسد د رژیم د ختمولو غوښتنه کړې ده. او ماليزيا هغه رپورټونه رد کړي چې وایي داسې شواهد شته چې د دې هیواد مسافر روډونو کې الوتکې به ښایي څو ساعته وروسته له هغې هم په هوا کې الوتو ته دوام ورکړی وي چې د رادار له صفحې څخه ورکه شوه. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر هشام الدین حسین پرون وویل چې په دې اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ناسم دی. په راپور کې د چارواکو له قبله راغلي چې وایي هغه معلومات چې د الوتکې انجنونو په اتومات ډول ځمکې ته استولي ښیي چې د ماليزیا د هوایي شرکت بوئنګ 777 الوتکه څلور ساعته وروسته له هغې هم په هوا کې وه چې موقعیت یې وروستي ځل په رادار کې ښکاره شو. دا و خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو او مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي دوه سرتیري خوشي شوي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مولدي خبر کو چې افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د ملي اردو اتو سرتیرو ته د میړانې مډالونه ورکړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو واټیا کاندیدان په اسنادو کې د ستونزو یا هم د قانوني سند نه پوره کېدو په خاطر له نهایي لیست څخه لرې کړي. په دې مسله هم رپورټ لرو.
د دولتي امکاناتو د استفادې مسله متاسفانه په څلور دیرش ولایتو په ټولو کې په شکل د اشکالو لیدل شوې ده.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس چانداد سپین غر دی چې په روانو انتخاباتي منډو ترلو کې له قوانینو څخه په سرغړه وي وغږیږي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د پاکستان لاغشمن امام خبره و چې له افغانستان سره د ورید شپاړسمې نیټې د انتخاباتو د امنیت په برخه کې کړی ده او که وخت و د پاکستان د کراچۍ د ښار په نامنیو همدرته رپورټ وړاندې کوو. دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. زموږ خپرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي خپرېږي او په ګڼو ښارونو کې د FM په 3.5 یم اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي دوه سرتیري خوشي شوي. د دفاع وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دا سرتیري د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو د هغو شپږو سرتیرو لړلې د دوه تنو خوشي کېدل تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د یویشتو افغان سرتیرو له وژلو وروسته وتښتول. تمه ده چې کابل ته د دې سرتیرو له رسیدو سره به د غازی آباد د پیښې پر څرنګوالي څه ناڅه رڼا واچول شي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي ازادۍ راډیو ته وویل د ملي اردو د تښتول شویو شپږو سرتیرو له ډلې دوه تنه د قومي مشرانو په مرسته خوشي شوي. د دوی دوه تنه د قومي مشرانو او مخورو په منځګړتوب خوشي شوي چې اوس نړۍ ولسوالۍ ته راوستل شوي. موږ د دوو کسانو خوشي کېدل تاییدوو خو د څلورو نورو کسانو په اړه معلومات نه لرو. عظیمی زیاته کړه چې دا اسکر بنن جمعه کابل ته ولیکدول شي. لدې مخکې ځینو رسنیو د شپږو وړ تختول شویو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړی وو. اوس پښتنه دا ده چې د دې سرتیرو د خوشي کولو لپاره به آیا له وسلوالو طالبانو سره معامله شوي وي کنه. د دفاع وزارت یو مقام چې نه غوښتل نومې په ډاګه شي ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو د دې دوه سرتیرو د خوشي کولو په بدل کې د خپلو دوه جنگیالیو مړي او شپږ سوه زره افغانۍ غوښتي وي. دا مقام زیاتوي چې افغان دولت د مخالفینو د پیسو غوښتنه ونه منله خو د طالبانو د مړیو د سپارلو احتمال یې رد نه کړ. د غازی آباد له پیښې وروسته چې په نتیجه کې د ملي اردو یویشت سرتیري ووژل شول د کونړ والی ازادۍ راډیو ته وویل چې ځینو سرتیرو د طالبانو له حملې سره مرسته کړې وه. وسلوالو طالبانو ویلي چې له شپږو سرتیرو څخه څلور تنه د دوی کسانو چې د پوستې په نیولو کې مرسته ورسره کړې. زبیح الله مجاهد په یو بیان کې د ځینو رسنیو راپورونه چې ګنې دا سرتیری د پوځي عملیاتو په نتیجه کې را خوشي شوی رد کړي او ویلي دي چې دا سرتیری د انساني همدردۍ له وجې خوشي شوی. خو جنرال عظیمی وایي کابل ته د خوشي شویو سرتیرو له رسیدو سره به د غازی آباد د پیښې د څرنګوالي جزئیات روښانه شي.
و مولدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي دوه سرتیري خوشی شوي دي. بلخوا افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د ملي اردو اتو سرتیرو ته د میړانې مډالونه ورکړل. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال عادل راز وایي چې دغو سرتیرو د کونړ په غازی آباد کې د طالبانو حمله په شاتم مولې وه. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي اردو هغه اتو تنو سرتیرو ته د میړانې دولتي مډالونه ورکړل چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو حمله په شاتم بولې وه. د کپ په 13مه د طالبانو په دې حمله کې 20 عسکر وژل شوي وو. جمهور رئیس د غواتو تنو سرتیرو ته د پنځشنبه په ورځ دولتي مډالونه ورکړل. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال عادل راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیرو ته د امنیت شورا د پریکړې پر اساس مډالونه ورکړل.
نن سهار جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان اتو تنو ملي اردو سرتیرو ته هغه سرتیر چې د کونړ د غازی آباد په پیښه کې د دښمنانو عملیات دفع او همدارنګ د نورو تلفاتو څخه مخنیوی کړی وو، نو د دوی د میړانې په خاطر باندې مډالونه ورکول شول. دا مډالونه د امنیت د شورا د فیصلې په اساس باندې نن دوی ته ورکول شول.
د ملي اردو د سرتیری د 201 سیلاب قول اردو منسوبین دي چې په غازی آباد کې د طالبانو د حمله پر مهال د خپل ملګرو دفاع ته ورغلي وو. په عین حال کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان هم د ولسمشر لدی کار څخه هر کله کوي، خو ټینګار کوي چې باید هغه شمیر سرتیرو ته چې وظیفوي غفلت کوي مجازات هم وټاکل شي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امر الله امان ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید دا ډول مډالونو د ورکولو ترڅنګ د افغان څو کونو تجهیز ته هم لړډيري حاسي وکړي.
بهتر به دغه چې موږ بل رقم دی تشویق او هغه البته تمویل د تجهیزاتو دی، تجهیزات لري تشویق سي او دا ورته اكمال کومه هغه وسلې ورته اكمال سي چې دوی د جګ جګ غرونو او د زنګلون دک غرونو کې دوی ته په ګټه باندې تمامېږي هغه سلا او وسلې به ورته ورکړي سي. په کار خدا دا چې دوی په تاسو لاس باندې کمی دالونه اخلي او هغه چې وسلې او تجهیزات دوی ته تمویل سي او ته اكمال سي، زه ګومان کوم چې نور هم د تشویق ته ضرورت لري.
حکومتي چارواکو تل ویلي چې د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره هلې ځلې روانې دي، خو ځینې کتون کې وایي چې د امنیتي ځواکونو د مورال د لوړولو او په هغوی کې د نظم د لا ټینګښت لپاره باید په دې ځواکونو کې د مکافات او مجازاتو سیستم لا پیاوړی شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو واټیا کاندیدان په اسنادو کې د ستونزو او یا هم د قانوني سندنه پوره کېدو په خاطر لا ورستی له څخه لري کړی دی. لا کابل قاسم سولمر نور تفصیل راکړي.
تر یوې اونۍ څېړنو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له ورستی له څخه واټیا نور کاندیدان هم لري کړل. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایاند نادر موسینی د پنځشنبه په ورځ وی غونډه ته ویل چې لری سوي کاندیدان د غو 400 کاندیدانو له ډلې څخه دي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې پاسنادو کې ستونزي وي.
بر اساس آخرین تصمیم و فیصله کمیسیون شکایات
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ورستي پریکړې لمخې له هغو کسانو څخه چې سنې کمو د طبيعت تذکيري جعلي وي، بې سواد او پیژندل شول او د 12م ټولګي د فراغت اسناد نه درلودل، په مجموع کې نن واټیا کسان حذف شول.
نوموړی وای په لری سو کاندیدانو کې 55 یې په اسنادو کې سوزه درلوده، درو کسانو جعلي تذکيري درلوده او 9 قانوني سن نه پوره کړی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه باندې یو نوی مخکې د ولایتي شوراګانو د غو 400 کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړل پیل کړل چې د پوهنې وزارت لخوا د کمیسیون ته استول شوی و. د دې کمیسیون مسولین وایي نور 1500 هغه کاندیدان چې په تعلیمي اسنادو کې ځینې ستونزې لیدل شوی د یاد کمیسیون ولایتي دفترونو ته راجې شوی دي. شغلی موسینی د غرض ویل چې له 500 کاندیدانو سره چې په اسنادو کې ستونزې سته نه دي توانېدلې اړیکه ونیسي او دوی ته تر راتلونکي شنبې ورځ پورې وخت وټاکه څو خپل اسنادو دفاع وکړي، کنه نو هغه به هم حذف سي. تر دې مخکې فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون ځکه انتقاد وکړ چې دوی د کاندیدانو د اسنادو څېړنه نه وخته پیل کړله. خو د یاد کمیسیون چارواکي وایي د پوهنې وزارت د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو تر پیل وروسته د 900 کسانو لست ورسپارل چې اسنادو یې ستونزې درلودې. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایاند نادر موسنی ویل چې د مهال په استثنا د نورستان په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو ولایتي دفترونه فعال شوي دي.
به استثناء ولایت نورستان.
پرته له نورستانه چې هلته د واورې د ورېدو او د لارو د بندېدو په خاطر زموږ دفتر نه دی فعال شوی، په پاتې ټولو ولایتونو کې د یوې اونۍ راهیسې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دفترونه فعال دي.
دفاتر کمیسیون شکایات انتخاباتي فعال است.
موسنی وایي که تر دې وروسته هم دوی ته د کوم کاندید په اړه شکایت ورورسېږي او په اړه یې قوي شواهد پیدا کړي، نو د کاندیداتورۍ له لسته به لرې سي. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د هود په 14مه پیل سول او د حمل تر 14مه به دوام وکړي. شاوخوا 2500 کسانو ځانو نورته کاندید کړي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي دوه سرتیري خوشي شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې د شپږ ویشت وسلوال مخالفین وژل شوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو ورځو سیالیو د نړیوال کپ په پیل کې د یکشنبې په ورځ له بنګلادیش سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاسینوک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې پر هیواد یې داسې پوځي یرغل شوی چې هیڅ دلیل او بنسټ نه لري. دا یو بل خبر لمخې د روسي ایر فلوټ هوایي شرکت د اوکراین د قلمرو پر سر د خپلو پروازونو لوری بدل کړی دی. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربریک استازی وایي چې که د سوریې حکومت د ولسمشۍ انتخابات ترسره کړي نو ښایي د رژیم مخالفین د سولې د خبرو په نوي پړاو کې له ګډون نه ډډه وکړي. اوس به هم نوریاس نوري ته غوږ کېږدو چې لویدیځو مطبوعاتو ته یې کتنه کړې او ځینې وابورو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان د روانو چارو په اړه څه وایي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان د خبرداري په اړه یو مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي جنرال جوزف ډنفورد د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې که د افغانستان نوی ولسمشر تر اګست میاشتې پورې د قدرت په ګدۍ کښېننی، له افغانستانه به د نړیوالو ځواکونو وتل ستونزمن شي، ځکه د هغه په وینا اساسي ستونزه په سپتمبر میاشت کې رابرسېره کېږي چې باید له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پلان عملي شي. د ورځپاڼې له دې لیکنې سره سم د امریکایي جنرال په نظر کې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات ونشي کولی تر اګست پورې نوی ولسمشر قدرت ته ورسوي، د افغانستان اوږدمهاله ثبات به له ګواښ سره مخ شي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما دوه اونۍ مخکې ویلي وو چې له افغانستانه له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره تیاری نیسي، خو جنرال ډنفورد برعکس په دې اړه خبرداری ورکوي او په دې باور دی چې د ټولو ځواکونو د وتلو په صورت کې به افغانستان بیرته خپل هغه پخواني وضعیت ته وګرځي چې د 2001 کال د سپتمبر تر 13 مخکې درلود او طالبان به د دې هېواد ډېرې برخې تر کنټرول لاندې راولي. د ورځپاڼې په وینا جنرال ډنفورد وایي که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي، د هیله من دی چې له 2000 تر 2200 پورې نړیوال عسکر په افغانستان کې پاتې شي، چې دا کار د امریکا د کوماندو ځواکونو د امنیت لپاره چې په سیمه کې د القاعده په وړاندې جګړې لپاره پاتې کیږي ډېر مهم دی. د جنگ او سولې انسټیټیوټ خبرونې بیا هغه مسله څېړلې چې د افغانستان د ثبات په وړاندې یوه لویه ستونزه بلل کیږي. خبرونه لیکي افغانستان په وروستیو کلونو کې د نړۍ د فاسدو دولتونو د فهرست په سر کې ځای نیولی او د امریکا متحدو ایالتونو او د نړۍ نورو هیوادونو خبرداری ورکړی چې یوازې په هغه صورت کې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي چې کابل په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د خبرونې په وینا اساسي ستونزه دا ده چې اکثره فاسده کسان یا د قدرت په لوړو څوکیو ناستي یا د ډېرو پېژندل شوو کورنیو غړي دي چې له عدلي تعقیب څخه معافیت ترلاسه کوي. جنگ او سولې انسټیټیوټ خبرونه د مثال په توګه د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یوې قضیې یادونه کړې چې یو ولسوال د غنمو د تخمونو پیسې چې د کښت لپاره بېلې شوې وې ټول خپل جیب ته اچوي او د سلګونو زرو ډالرو اختلاس سره سره له 24 ساعتونو توقیف وروسته بیرته خوشې کیږي او آزادانه ژوند کوي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا وایي چې یو شمیر ولایتونو کې نامنیو د جمهور ریاست د کاندیدانو پر کمپاینونو ناوړه اغېز کړی. دې موسسې د پنجشنبې په ورځ د جمهور ریاست د کمپاینونو د څارنې خپل یو میاشتنی رپورټ خپور کړی دی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د فیفا دغه رپورټ خیر عادلانه بولي. ناجیه صافی له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا وایي چې په یو شمیر لرو پرتو سیمو او ولایتونو کې ناوړه امنیتي وضعیت د دې سبب کیږي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو کمپاینونه یوازې په لویو ښارونو کې محدود پاتې شي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اړه د سرنې په خپل دی راپور کې امنیتي ګواښونه د دې کمپاینونو په مخ کې لوی خنډ بولي. د دې موسسې اجرایوي رئیس جاندات سپین غر د پنځشنبه په ورځ د دې راپور د خبرولو پر مهال وویل
امنیت سبب شوه چې بیشترین برنامه کمپاین متمرکز به شهرها بود.
امنیت د دې سبب شوی چې کمپاینونه تر ډیره په شهرونو کې متمرکز پاتې سي، هغه هم په لوی شهرونو کې چیرې چې حکومت حاکمیت لري او د مخالفانو فعالیتونه کم دي. لوی شهرونه تاسو ته معلوم دي لکه کابل، مزار شریف، جلال آباد، هرات چې تر ډیره په کمپاینونه تر سره سوي دي.
نوموړي وویل چې په نورستان، کونړ، زابل او خوست کې د امنیتي ستونزو له امله د کاندیدانو کمپاینونه ډیر کم لیدل کیږي. فیفا دغه راپور د یوې میاشتې له سره نیورسته خپور کړ. په ریپورت کې ویل شوی چې د فیفا سرونکي د جمهوریت ریاست له 133 کمپاینونو څخه سرنه کړي چې شپږ ویشت بیلابیلې سرغړونې پکې ثبت شوي. په دغو سرغړونو کې له دولتي امکاناتو څخه استفاده، ګواښونه او په کمپاینونو کې د طرزالعملونو نه مراتول شامل دي. نوموړي پرته له دې چې د کوم دولتي مقام نوم واخلي وویل چې والیان، حتی یو شمېر وزیران هم د جمهوریت ریاست په کمپاینونو کې شامل وو. خو د کورنیو چارو وزارت د امنیت په برخه کې د فیفا دغه راپور ردوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه اظهارات موږ کاملا رد کوو. هیڅ یو کاندید دغه اندېښنه زموږ سره نه دی مطرح کړی چې ګواکې دوی نشي کولی په یو خاص یا یو هر ولسوالۍ کې یا کمپاین نشي کولی. دغه مسایل زه فکر کوم چې د حقیقت لري دي چې دا ټول مشکلات د امنیتي ځواکونو باندې واچو.
د جمهوري ریاست د کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو یادونه په داسې حال کې کیږي چې په یو تازه پیښه کې د جمهوري ریاست یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین یو غړی په فاریاب ولایت کې وژل شوی. همدارنګه ویل کیږي چې د انتخاباتو د کمیسیون درې کارکوونکي په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي. دغه پیښې وروسته له هغې کیږي چې طالبانو د انتخاباتو په مرکزونو کارکوونکو او کمپاینونو د حملو خبرداری ورکړ. خو امنیتي مسؤلین وایي چې د طالبانو دغه خبرداری تش تبلیغاتي بڼه لري او په انتخاباتي کمپاینونو کې به د حملو مخه ونیول شي.
و مولدل چې فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په روانو انتخاباتي کمپاینونو کې د یو لړ سرغړاوي او ستونزو په اړه په خپل ریپورت کې څرګندونه کړې دي. بلخوا پاکستان له افغانستان سره د ورید شپاړسمې نیټې د انتخاباتو په امنیت کې د مرستې ژمنه کړې. اسلام آباد په داسې وخت کې دا ژمنه له کابل سره کوي چې افغانستان د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره ځانګړی کمیسیون ټاکلی او دا کمیسیون د یو شمېر انتخاباتي اوزو امنیت ته سر له اوسه اندېښنه لري. د موضوع تفصیل د احمد شیبر ناورو.
پاکستان له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې د امنیت په برخه کې مرسته ورسره وکړي. افغان حکومت د ورید شپاړسمې نیټې د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي او په تیرې یوې میاشتې کې په ځینو ولایتونو کې لکه کونړ او فراه کې پوځي عملیات هم وکړل څو انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې د پاکستان د ژمنې په ارتباط وویل موږ به هر راز مرسته چې زموږ له خوا یې اړتیاوي وکړو، هر ډول غوښتنه چې افغان حکومت یې له موږ څخه کوي او موږ یې وس لرو. د افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د وسلوالو د اوښتو مخه نیولی شي. خو د انتخاباتو د امنیت ساتنې د کمیسیون مشر محمد سالم احساس وایي چې د انتخاباتو امنیت ته یوازې په جنوب او ختیځ کې نه بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم اندېښنې شته.
زموږ سقوط سایتونه چې دي تقریبا په اکثریت ولایت کې دي. زموږ د څه نه دي چې مشخص موږ په یو ځون کې یا په یو استقامت کې، دا زموږ په ننګرهار کې شته، په کونړ کې شته، په نورستان کې شته، په پکتیا او پکتیکا کې شته، قندهار او په روزګان کې شته، په هلمند کې شته، په هرات کې شته، په غور او په بادغیس کې شته، په بدخشان کې شته، حتی په پروان کې شته، په وردګ کې شته. نو زموږ په مختلفو ولایتو کې البته متاسفانه دغه سایتونه تقریبا تقسیم دي سره.
جنرال احساس یاتبی چې په ځینو ولایتونو لکه غور کې خپل سره وسلوالو ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون امنیتي کمیسیون ته 1,118 مرکزونه معرفي کړي دي چې امنیت یې وساتل شي. د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون مسولان وای چې اکثر مرکزونه خوندي دي او په ځینو سیمو کې چې ستونزې شته هلته به هم هڅې وشي چې د انتخاباتو تر ورځې د رای ورکولو لپاره زمینه برابره شي.
آیا پوهیږئ چې د ازادي راډیو د 1992 کال شخصیت څوک دی؟ منتظر اوسئ، زموږ وعده د نوروز ورځ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستان، تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 نوي واورئ. که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 10.5 اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ نو بیا چې هر چیرې کولی شئ چې زموږ خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې واورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. تاسو زموږ په ویبپاڼه کې سربیره پر دې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، کولی شئ چې زموږ مطالب، اونیز پروګرامونه، رپورټونه او خبرونه له نور تفصیل او عکسونو سره وګورئ. وس هم راځو د پاکستان په اړه یو رپورټ. په پاکستان کې نامنی یوازې د دغه هیواد په شمال لویدیځو پورې محدوده، په شمال لویدیځو سیمو پورې محدوده نه ده. د پاکستان په تر ټولو ستر او صنعتي ښار کراچۍ کې هم مختلفو سیاسي، مذهبي او قومي ډلو او دغه راز جنایتکارانو د تاوتریخوالي بازار تود کړی. په کراچۍ کې نه یوازې هم خلک بلکې پولیس هم د نامنی ښکار دي. عصمت سروان د کراچۍ د وضعیت په اړه نور څه زیات تر اوري.
د پاکستان تر ټولو پستر شار کراچۍ کې چې له کلونو راهیسې په قومي، فرقوي او مذهبي جګړو کې ښکیل دی، د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې 440 پولیس وژل شوي دي. تیر کال په دغه شار کې 168 پولیس وژل شوي ول چې تقریبا هر ورځ ترمنځ یو پولیس وژل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په کراچۍ کې د پولیسو د وضعیت په اړه په یو راپور کې وایي په دغه شار کې پولیسي دنده اسانه کار نه دی. کراچی چې په 1998 میلادي کال یې نفوس 10 میلیونه و، اوس د 1.21 میلیونه ترمنځ دی. په وروستیو کې طالبانو او له هغوی سره تړلیو ډلو هم په کراچی کې د پښې ځای پیدا کړی دی. د پولیسو د مشر شاهد حیات په وینا، په 1960 پولیس د وسلوالو طالبانو له لوري وژل شوي دي. شاهد حیات د پولیسو وژنې او په کراچی کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت هدفمند قتلونه، اختطافونه، غلاوي او نور جنایتونه د اندېښنې وړ بولي. یوازې طالبان د کراچۍ د ناامنیو او جنایتونو مسؤلیت په غاړه نه لري. په دغه ښار کې بیلابیل او سره سیال قومونه اوسي. قومي او سیاسي اختلافاتو هم د کراچۍ پر حالاتو منفي اغېز شیندلی دی. همداراز جنایتکارو ډلو او قاچاقبرو د کراچۍ د حالاتو په خرابولو کې ونډه لرلې ده. لری نه، د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دوو جنایتکارو ډلو ترمنځ په نښته کې 14 تنه ووژل شول او 24 نور ژوبل شول. د کراچۍ د پولیسو د یو چارواکي فیصل بشیر په قول، جنایتکارو ډلو پر یو بل درنو وسلو، راکټونو او لاسي بمونو څخه کار واخیست. ویل شوي چې نشته وروسته لدې فیل شو چې یوې وسلوالې ډلې د بلې یوې یو غړی وتښتاوه. په دغه ښار کې په ځلونو پر شی اقلیت بریدونه شوي، خو د کراچۍ ښار پښتني سیمې بیا تر ډېره د طالبانو او سختدریزو ډلو له بریدونو زیاتې ځورې شي. سختدریزو د عوامي نشتلګون په لسګونو مشانه او غړي وژلې دي. د دغه ګوند یو فعال مشر امان الله مسعود وایي چې خپل کور ته چې د ښار په پښتني سیمه کې دی تللی نشي او حتی پر پولیسو هم باور نه لري. دی وایي کله چې سیمې ته پولیس او پوځیان راشي، طالبان ورڅخه لاړ شي، خو کله چې دوی لاړ شي بیرته طالبان راشي.
د ژوند رنګونه
تبسم سادات ده.
ده کوم جو سیدن کی؟
درزم قیمت.
سو کاروبار سو مصروفیت لری؟
دلت خیاتی زکو و سواد موزی.
ولی ده مکتب نده ویلی؟
مکتب فامیل اجازه ران کو.
فامیل ده چه ویلی چه اجازه؟
ده سی واجی مونگ مخ که پاکستان کیو بیال تا منو ویلی نلتا چراغ لو سنو نزیک شو و بیامونو شنو.
نوری خواهی ده سنگ غوی چی؟
نه. زدو کور ورای مغی ده پارا.
خیاتی ده شروع کردی؟ خیاتی ده چوم رزد کردی؟ لکوم جای ده شروع کرد؟ ولی ده او خوکتل خیاتی زده که؟
یا خو خیاتی می دیده پر اغوخته چه زکم چه مشاق می ورسره. دویم ده چه خیاتی یو خو وزیفه ده او بل مخه ورنایانه استفاده هم کولی شو، زان تم مربانده کلی گندل شو، نور تم خدمت کولی شو. او خیاتی که می دیر شنزده شوی ده پسکوک نشروع حتی تر واسکت، لمن، شاشترک، پنجابی هر قسم کلی ګنډلې شو
که اوس تر اوسه د ځان تلویانه ته ګنډلې دلته چې زه وینم زیاتره واړه واړه د ماشومان او یا بیخي د نانځکو لپاره دي.
خو فعلا خو موږ زده کوو دې لپاره چې دلته دونه د چا اقتصاد د نښه نه ده چې غټ ټوټه راوړي او پکې غټ ځانته وګنډي، ولې د زده کول لپاره فعلا چې دغونه موږ وکړو موږ ته شاید کافي.
ته مکتب ته نه یې تللې، درس ته نه ده ویلی، ډېر وخت په کور کې تېر کړی، نو څنګه یې د کور په کارونو کې؟
کور کارونو کې ښه یم، ټول مې زده دي.
مثلا کوم کوم شیان دې ډېر ښه زده دي؟
یو دیګم ښه پخوی شم او جوړم ښه کوی شم.
یوازې دیګ او جوړ کوی سي؟
نه، جوړ کارونه کوی شم، خو بیا دیګ مې خوښېږي چې وکړم، نور کارونه مې دننه نه خوښېږي.
مثلا کوم کارونه دې نه خوښېږي؟
مثلا ظرف مینځل. نور جوړ مې دې لپاره نه خوښېږي چې ډېر خاورې لري، انسان په تکلیف وي.
بیا څنګه تېری دا وخت؟ مثلا سهار راپاڅېږي خو کارم زر خلاصېږي، دا نور ورځ څنګه تېری؟
نور ورځ فعلا خو دلته چې راځو څلور ساعت هم دلته تېرېږي، حرفه زده کوو، هم سواد آموزي زده کوو. بیا په شروع کې اول رښتیا قرآن شریف وایو، چې قرآن شریف وایو، بعد دغې نه بیا سواد آموزي وایو، بعد دغې نه خیاطي وایو، او درې نیم ساعت هم خو دلته تېرېږي. بعد دغې نه مثلا کور ته لاړ شو، بیا نو هغه د ډوډۍ ده، مونځ ده، نور کارونه دي. دلته چې موږ درسونه وایو دا هم باید زده کوو، ځان سره یې تکرارو. داسې خو نه کېږي مثلا دلته استاد موږ سره زحمت وباسي، بیا هغه موږ تکرار نه کړو. کور ته چې لاړو، کله چې بیکار اوسو، مثلا دا درسونه یې چې راکړي دا تکرارو، او بعد دغې نه کله چې برابر شو، په واقعیت زه دونه تلویزیون هم نه ګورم.